په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د تغذیه ګروپ چې د ماشومان او تشخورن مؤسسه سیف د چلډرن هم پکې شامل ده اټکل کوي چې د افغانستان په ختیځ کې بل زلزلې وروسته شاوخوا 30,000 ماشومان چې له 500 کلونو عمرونه کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د غیډلې د سیشن به پروس له دغو ماشومانو سره د بیړنې مرستې غوښتنه وکړه. د راپور له مخې د اگست 17 نیټې د زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې شپارس روغتیا مرکزونه زیانمن شوي دي او یوی په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د دې سلسلې د قربانیانو شمیر تر 2,200 وشته او تر 3,600 ډېر ټپیان کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په وژل شویو کې 111 ماشومان دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا تورونه چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقوقونه نه دي نقض شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي او د جنو بنسټونو ادعاوي په دې برخه کې سمې نه دي. الحمدلله فطرت دا څرګندونه پرون وروسته تر دې وکړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه ژور اندیښنه ښکاره شوه. دا غونډه چې په جنوا کې تر سره شوه د لشترلشه اته د شیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی وو. د غونډه برخوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال ژمنې پر ځای کړي. په دې غونډه کې د تیر په څیر د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې ورکړل شوه چې پرون اسرائیلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس امریکا او اروپای ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا ډله وایي چې د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یوه مشر خلیل الحی زوی او 15 تنه نور غړي یې وژل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حمله د تعصف وړ بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونه هم د حمله خندلې ده. ډیپلوماټانو فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي رئیس ویلي دي چې په مصر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته موافقه وشوه چې د ایران د اټومي تاسیساتو تفتیش بیا پیل کړي. رافایل ګروسي تیر ماښام په اکسپانه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې په برخه کې موافقه مهمه وبلله. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی تر پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې ګواښ کړی چې چیرته د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا پیلېدو لپاره کوم ګام واخیستل شي، ایران بل دې موافقه پوښه شي. په قاهره کې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د استازو پرونی غونډه د دوړو خو ترمنځ په تیرو دوه میاشتو کې لومړی یوه. ایران د اسرائیل سره تر دوله سرزنی جګړې او د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له بمباری وروسته د اټومي انرژي له ادارې سره همکاري ځنډولې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې د هانګ کانګ لوبډلې ته د 4 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا د روان آسیایي جام لومړۍ لوبه وه چې تیر ماښام په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې په ټاکلو شلو ورنو کې 138 منډې جوړې کړې. په افغان بیټسمینانو کې سری خلا اتل په 3 منډو د سوسیدلی پاتې شو. عصمت الله عمرزی 85 وکړه. مقابل لوري په شل اوورنو کې 4 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوسیدل. افغانستان او هانګ کانګ په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره یو ځای شوي دي. په الف ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان سره لوبې شي. نن به په دې اتل ولیو کې هند له کوربه هیواد متحد عربي امارات سره مخامخ شي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په 28 ترسره شي. او د لوبو له ډګره دا جالب خبر لرو چې ناروې د نړیوال جام د غوراوي په یوه لوبه کې مالدو واته 11 په وړاندې ماتې ورکړه. د مانچستر سیټي لوبډلې ستوري ایرلینګ هالند په یوازې سر 5 ګولونه ووهل. د تیرې شپې لوبه په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوي په تاریخ کې یوه له هغو لوبه وه چې ډېر ګولونه پکې شوي دي. لویدیز جرمنی په 1998 کال کې قبرس ته 12-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه چې دا په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوي په ترڅ کې تر ټولو د ډیرو ګولونو لوبه ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اوري. ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې لزلزله ځپلیو سره د لسکونو میلیونو ډالرو مرسته غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې شوه
سرپناه ځایونه له کورونو ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد صحیح رسېدلی نه شي کولی.
څه نا څه کومکونه رسېدلي دي خلکو ته، فیروز آباد قریه کې لودلام څخه پاتې ده کومکونو نه.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو لوی شکایت هم خبرو.
او گاڑے پخواک چ کری وو تقریبا 2,00,000 2,50,000 روپے 15,00,000 15,50,000 روپے تر رسیدل کابل پوری.
پونړی والو موضوعاتو کې پر قطر د اسرائیل د پرونی هوایی بریټ نوی جزئیات تر سره شریکو، او دا به هم واوري چې د کرکټ پاسی جام کې لافان لو بلی د کتون کو تارونکو غشتنی سړي
بیٹنگ لائن پکې لږ ضعیفه دی او د آل راؤنډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته پکار دی چې په خپل بیٹنگ ته باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د نیم میلیون سلسله زپلیو لپاره شاوخوا 130 میلیون ډالر مرسته غوښته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي، نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیځ له سلسله زپلیو سره یو والی سرګن کړي. په ورته وخت کې یو شمېر سلسله زپلی وای تر اوسه کافی مرستې نه دي ترلاسه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالر او پرځښت د بیړني خبرګون څلور میاشتنۍ طرح جوړه کړې، چې پر بنسټ به یې بشرپاله سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د ویجاړوونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خبر شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. په دوام که افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو اندري کاراتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت دی چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډیر کړاوونه زغملي دي. نوموړي زیاته کړه چې میرا نږدې کېدو ته کم وخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي، ډیری کورنیو خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوس په ناامن او لومړنیو شرایطو کې له سرپناه وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا، زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوي هم زیانمنې شوي یا له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر دغه شان زیاته کړې، ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړې چې پکې د خوړو، خیمو، ګرمو جامو، کمبلو، د څښاک د اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې د ری په وینا، نوې 109.6 میلیونه ډالري بودیجه به د کال تر پایه 4,05,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د 40 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکارۍ مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 1 د شپې نه وختې مرګونی زلزلې له امله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همداراز له 6,200 ډیر کورونه نړېدلي دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل،
سرپناه ځایونه له کورونو ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد صحیح رسېدلی نه شي کولی. خوراکي مواد مو کورونو کې بعض ځای کې چراغ ګذار شوي، هغې کې منځه تللي وو. نو هغه خپلې وسې پورې کوڅې ولرو، هغه د کونړ نور وس هم نشته دی، ځکه ماشومان، زنانه چې هر څوک چې دي ټول پټو کې چې له هغې کې ناست دي. وخت مې راکړی دا زموږ فامیل تک مواتو نفره فامیل دی، نو هغې کې ناست دي. مونږ ته بسنه نه کوي، ځکه کول ټول تحریف شوی، هغه چې سر نه بېرته جوړ نه شي دا نه شي نه کې جوړ نه کېږي.
د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکي نقیب الله صفای هم ورته ستونزه یادوي.
څه نا څه کومکونه رسېدلي دي خلکو ته، فیروز آباد قریه کې خلکو ته زیات رسېدلي دي. لودلام څخه پاتې ده کومکونو نه، آریت او شماش ټول دغه ساحې د کومکونو نه پاتې دي. څه نا څه رسېدلي دي وته، او کومه شي لازم دي هغه سي کومکونه اندرسېدلي. خلکو ته بسنه نه کوي، خلک ټول په سارا باندې ناست دي.
د د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه د کورنیو او نړیوالو بنسټونو پام کړی د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاوو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بورې غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 2% زیانمن شوي خلک په کمپونو او پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د نږدې 140 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د دغو مرستو په اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د پخواني مشر آصف شافیزي نظر اخیستی.
د بینالمللي مرستو په پرتله اوس د خپل افغانانو مرسته زیاته ده. شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته دغه تجارت سرمایه ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایاتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان مکه میرویس عزیزي هوتک او درمان جنرال کوزی ویته مور دوی ډیری مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دی متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړې دي.
له تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډیری مرستې کړې دي دوی څومره مرستو شمنې کړې دي؟
مخکې خو د حوالې میرویس عزیزي هوتک د عزیزي ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. خغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر وایي چې زه ورکوم.
بله مهرباني.
ملل متحد ویان وویل چې مونږه 10 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 10 یا 16 میلیون ډالر. خو تاسو پیس دغې مرستې خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنسټریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
او خدای مسن کاسلري دوی اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شې نه رانیسي، په خپل کې کرایه په باندې راځي نور شې.
افیسي سپ یو اټکل کولای شي مثلا د نړیوال حکومت مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه شي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، د پیسې ټولې یا به سلیم صورت ورکوي یا سرمیش نړیوال سرمیش ته یا انجوګانتي ورکوي چې دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او قزمه اخلي
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پیټیر شي تر څو پورې زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي.
لا شغل حافظي څخه مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستاني چارواکو په وینا له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په رواني سپتمبر میاشت کې ګړندې شوې ده. پاکستان د 2023 کال له اکتوبر څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر په وقفي ډول پیل کړی دی، چې په رواني سپتمبر میاشت کې تر بل هر وخت افغانستان ته د سنوشلو کډوالو شمیري زیات شکاري. د ساجیرړو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواري له خیبره راپور لري.
دا محل زیاتره افغان کډوال د سن پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي. خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپل خوخه روان دي
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلی چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوجو رضا کارانه دلته پیښور نم خلک روان دي او منګه من انشاء الله زی ټول بزی یو بونه پات کی خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیو زیر روزی زکه چې په دیلار کې ډیر تکلیفونه دي تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې گاډي ټول قطار ولاړ دي بل گاډو تکلیفونه دي خلکو ته گاډي نه ملاویږي او بل د گاډو کرای نه ډیر ګران شي وي ډیر زیات مشکلات دي یو گاډه په خواږ چې کرای وو تقریبا 2 لک 2 نیم لک روپو 15 لک 15 نیم لک روپو رسیدل کابل پورې نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده
په پیښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل
صابر خپګان ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو پیدایش مل ده شوی ده وخت عمر کې بوله خبردار شي زموږ ولاکس لري چې بر لړ شو ځکه زموږ روزګار ده او پیدایش مل ده بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت ترسره دي او دا څه ټول دي تقریبا یو پنځه شپه کورونه زموږ تللی نو په خبر نه چې کابل پورې ځي یاره سلور پنځه لک روپۍ غواړي ښکاره زیاته ده نه تیارې خو سم الله فلحال نه دي کړې ځکه او دلته زموږ کار هم د روزګار ده بل دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي پردي خلکو زموږ باندې پیسې دي زموږ خلکو سره پیسې دي
حبیب الله نو دې کې څه نه شو ویلای به د حکومت خوښه ده نو بس تقریبا 30 سال دلته وشولو نو بس دلته ژوند کوو ښه وخت هم تیر کړی ده بس باقي چې نه پرېږدي دی بس دا دوی مرضي ده او ډېرې لاړلې او ډېر پاتې دي بس اراده خو هم کړې ده خو وخت ګورو دلته کاروبار ده نو دا کاروبار هم راټولول غواړي
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د اګست په 1 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوی او د سپتمبر 1 نیټې نه د بغیر پاسپورت او ویزه افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2024 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم سه باندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 8 لک ته ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمیره کې بی اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلی چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتای ونه شي او خپل خوخه ته دی پرې خودل شي د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلی چې افغان کډوالو لپاره په لند کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړای دلته یې رجسٹر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي
بلور ته افغانستان ته گاونډوی هیوادونو ستنه شوی کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنه شوی کډوالو ازادي راډو ته وویل نه سرپناه لري او نه کوم مرستې ترلاسه کړي دي د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان کڅام د وضعیت د رسیدو لپاره نړیوال مرستې حیاتي بولي خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په هدف اوشت محل تګلارې جوړې شي فیروزه عزیزی راپور لري
موږ د هوټل ته چا پراټونه راکړي په دې کې خیمم کوي خیمم کوي هم نشي کټومن ترپاونو اچولي
وای سرپرانه لري او خیمه کې ورته ځوان خورا سخت دی زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې للسی زوزون ورسته لس ورځې مخ کې نخپل دولس کسې کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت تستون سوای دی
خو تقریبا 45 کال پاکستان کې تیر کړو خو د اخر وخت کې ډیر تکلیف روانه ډیر بيزه تکړو دوی خو یې چوزي الکام باندې ول کاروبار نه بيږي ول پیسې به ته ډیر تکلیف شرو دروسا سرپرانه لرو انګلیش پټا کاری پراته دي خیمم کوي خیمم کوي بلای ونان مریضان سي هغه نرالو ټول مریضان ولا ډیر تکلیف سره مخي اوس هم دوه بچان یو هسپتال جلابات کې داخل دي موږ د اسلامي امارت ته ډیر تمه موږ ډیر امید مو نرالو موږ ولته ډیر مدد خو سره کی موږ سره ولا کې حکومت هم سره
ل ایران راستنه سوي افغانان هم د ورتننګونو خبره کوي ل تهران د افغانستان بادغیس ولایت ته لنیکتي یو میستر رئیس راستون سوي او د وکاسي ز کورنۍ مشر امیر ازادي رادیو ته وویل
چا وخت شو د افغانستان ومدیم یو وضعیت درست داریم زری خیمه زندگی میکنی
موک څمو د کیږي چې افغانستان ته راست نه کړل شي وي ډېر بد وضعیت کې ترخه مو لاندې اوسې د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو کاغم پیدا کوشپې ته حیران یو ستونزې مو زیات دي لسلو د زیاتو خلکو قرضاران شوی یو دلته هیڅ هون نه لرو
افغانستان ته لګوندو هیوادونو داست نه کړل شي افغانان داسې محل د بد بشري وضعیت سرپناه او کافي خوړو او ان د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هیڅ ډول مرستو نه رسیدو شکایتونه کوي چې دغه هیواد ورده مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبي پیښو له امله له رامنځته سوي ناورین سره هم مخ دی تازه هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اگست 1 د شپې ناوخته زلزله و چې له امله یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او پکې د ټاپیانو مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکز سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده هغه څه چې راستنې سوي یې ردوي اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالت د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان له دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومکای جامعه جهانی اینو ممکن است
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي لنړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ نشونه دي افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول نورین مدیریت کړی شي خو کڼړی د افغانستان مرسته وکړي او حکومت وګدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلې کړي حکومت ته د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهتري لپاره زمينه برابر کړي که اقتصادي وضعیت سم شي خلک به نور کډوالې ته نه مجبوريږي
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې لخپل هوادو د افغان کډوالو شړل چټک کړی دي د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ خپل ایکسپانه د بیرته رسنیدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د اگست 28مه نیټې د راپور د معلوماتو لمخې چې پر ویب پاڼه یې خپور شوی د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 ملیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقوقو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډلهیز او جبري استل ودروي او دا اقدامي خواشینونکی بللای دی تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا په شپږمه ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواد ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل شوي دي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د بریټ پر مسله بیړنۍ غونډه کوي ډیپلوماټانو فرانس پرسرجان ستویلی دي چې دا غونډه د نیویارک په وخت ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده د بیړنۍ غونډه په داس وخت کې پلان شوې چې پروند قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ټلې پر غونډه د اسرائیل د الوتکو تر بریټ وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وویل قطر په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شویو کسانو د خوشکېدو په برخه کې خورا مثبت رو لوبولې ګوتیرش زیاته کړه چې د قطر د حاکمیت او د دې هیواد د سمکري بشپړتیا پر وړاندې سرغړونه په کلکه غندي بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر کې د حماس په مشرتابه د اسرائیل پریت د تاسف وړ بللی خو په ورته وخت کې ویلي چې دا حمله ممکن د سولې لپاره فرصت رامنځته کړي جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیل دته لدی حمله ورلمخه خبر نه ورکړي نو موري د امریکا د یو متحد پرست لدی بریده نارضایتي څرګند کړه او خبري اعلان ته ویل چې دای له ټول وضعیت خوښ نه دی د سپین مانی ویاند کارولین لویت وای چې د متحده ایالاتو پاوز ولسمشر ټرمپ ته د سیشن بی پرسپداسیال خبر ورکړ چې د اسرائیل لوري بریټ روانو او ولسمشتر ټرمپ سمدستي ځانګړي استازي سټیف ویتکوف ته امر وکړ چې قطریان له ممکنه برید څخه خبر کړي او هغه هم داسې وکړل. د سپین مانی ویان د زیاته کړه چې له برید وروسته جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم خبرې وکړي. کارولین لیویت وویل نتنیاهو ولسمشتر ټرمپ ته وویل چې غواړي سمدستي سوله وکړي. داخلي لیویت په وینا جمهور رئیس ټرمپ په دې باور دی چې دا د تاسف وړ پیښه کولی شي د سولې لپاره یو فرصت شي. د سپین مانی ویان د زیاته کړه چې جمهور رئیس ټرمپ د قطر له امیر او صدر اعظم سره هم خبرې وکړې او له متحد ایالاتونو سره د هغوی د ملاتړ او ملګرتیا په خاطر یې مننه ترې وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ډول پیښه به بیا تکرار نه شي. اروپایي ټولنې هم په دوحه کې د اسرائیل برید خندلی او هغې د نړیوال قانون او د قطر د ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. د اروپایي ټولنې په باور دا ډول بریدونه په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو خطر زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلا د سیشنبې په ماښام په یو بیان کې وویل بروکسل له خپل ستراتیژیک ملګري قطر سره خپل بشپړ پیوستون څرګندوي. حماس وای په دوحه کې د اسرائیل او بریټ د دوی کوم لوړ پوره چارواکي نه دی وشلې، خو وای د خلیل الحیه د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وشل شوې دي. حماس په یو اعلامیه کې ویلي اسرائیل او د دوحې بریټ کې خوشتل چې د دوی د مذاکراتي ټیم مشان په نخښه کړي، خو وای په دې بریټ کې نه دی بریالي شوې. حماس ټینګار کړی چې په دوحه کې د اسرائیل او بریټ په غزه کې د اوربن لپاره د دې ډلې خوشتنی بدل نه کړي. د تیر کال په جنوري او جولای میاشتو کې په بیروت او تهران کې د صالح العاروري او اسماعیل هنی له وشل کېدو وروسته د لومړی برید دی چې اسرائیل له فلسطینی خاورې د باندې د حماس مشران په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې روانې دي. پرون افغان لوبډلې د دې جام له پیلې دوسره هانګ کانګ ته د څلور نوي منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان ټیم د دې سیالیو په بی ګروپ کې له هانګ کانګ پرته له دوو پیاوړو لوبډلو سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای شوې ده. د افغانانو هیلي لخپلې ملي لوبډلې سری او کتون کې د افغان لوبډلې لپاره څو وړاندیزونه لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او خېل لوبي به ترسره کړي. افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هم لوبه به د رواني سپتمبر په 14مه له بنگلاديش او په دریمه لوبه کې چې د همدې میاشتې په 13مه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوريزه کرکټ وروستي درجه بندۍ لمخې هندستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم اتم نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 23مه ترسره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لس سیالي په دوبۍ او اته نورې په ابو ظبي کې ترسره کیږي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال دغه سیالیو ته د وای هیله لري چې افغان لوبډله خېل استر اورنې ولري. د ننګرهار اوسیدونکو صبغت الله او د کونړ اوسیدونکو زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړی الله مې ربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالیو ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکو سمی الله هلال وای ک څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنی په برخه کې په خپل ستونزو کار وکړي ځکه په خبره ل پاکستان سره پټرای سیریز کې وو خدل شو چې افغان لوبډله له هم د هدف په تعقیب کې ستونزې لري. نو موړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیو کې لوران دي هم چې دوی د ټرای سیریز ته د څنګه سیا جام ته داسې لوبډله برابر کړی چې بیټنګ لاین په کې لګ ضعیف دی او د آل راونډرانو کچه په کې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دي چې خپل بیټنګ ته باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سی پیچ نو باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې خبره بلد دي هغه خپل کومي غلطي نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلوب تر سره کی.
دی وای افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچه له هند وروسته د هما پیاوړي لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړي او د دې سیالۍ تر نیمه پایلوبي او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان څارونکو مسعود رحماني وایي که څه هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزه سیالیو په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې ښه ونه لوبېده خو نوموړی وایي هیله لري چې په آسیا جام کې به هغه تېروتنې جبران شي. یادولو ده چې افغان لوبډلې له دې وړاندې په متحده عربي اماراتو کې د کوربه لوبډلې او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دي، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملما پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلای کوم. نن سره په پروګرام کې هغه کندهاري سوان ملما دی چې ل خبريالي بسګري تتللی اچې ولي او څنګه لدوی په دې مرکه کې اورو. په پروګرام کې ملما خبريال او خون کې کمال صفاندی چپان صاحب ستړی مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چ پروګرام کې را سره خبري وکړي. په پیل کې راته وایس چې کمال چپان څوک دی؟
ډېر زیاته مننه زه هم تاسو ته تاسو همکارانو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځمه سیم په زده کړې کړې، بیا د هماغه څخه مې میرویس لیسې ته تللم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې، او پونتون می کندار پونتون جرنالیزم پونځای لوستی دی، او پیلن دلی بس خپل ژوند کو.
د خونځي ادونه مو وکړه چې نمړنی زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مرته وایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې، خويندو رونو مور پلار څوک کې باسواده او چې د سیو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبختانه و مزما افلار سواد نه وکړي، خو هغه دا ارمان درلودي، هغه دا هیله درلودل چې اولادونه ټول درس وایي، سبق وایي. بیا ماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته پام دی راغلو. اوس می دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپل لیسانس یم، او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی، او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو، یوازې لیک لوست زده کړی وو. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې و، دغه حالات چې و، هغوی ونه سوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، اکه لیک لوست کولای شي، او دغه ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقو. نور مور څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي، چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس وایي، نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نه شي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق وو چې درس وایي.
څپان صاحب، څومره چې ما حساب وکړم خو دا شپږ نه یاستی، او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی یو یوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی، تاسو منځ کې کوم ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولانو د مسلکونه بیلابل دی او سغه دوه ورونه چاوی ماستر لیسانس او ز جرنالیزم کې لیسانس لرم، یو زراعت کې لري، یو پښتو ادبیات کې لري، یو د دوسی انجینری وایي، هغه نور دوه لسم خلې دي. بس نو خپل برخه کې ټول
د تاسو نږدې د ادبیات والاوي کله شعر شاعري کوي چې کله ناست یاستي؟ ځکه ژورنالیزم ډېر برخې همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي، او ادبیات خاص نه ادبیات دي. نو کله سره داسې شعرونه وایي، کیسې کوي؟ ځکه مسلک یاستي نو.
بله، هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کوي. زه له یوازې د استاد درویش دورانی، د عبدالباری جهانی، د کاروان صاحب، داسې نور شاعران چې ستا دي، د هغوی شعرونه لولم. او کله کله چې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې. نو بله هو کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې، نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر و شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده، ښه وي چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي. د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه، دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو پکې درس ویلی شو؟
بله، هو دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه، په دریو وختونو کې چې سهار، ماخشین او د شپې لیسه یې هم درلودل. د کندهار خاصته یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلې 1350 نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم، خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه، اته کلونه، نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په دریو وختونو کې یې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی؟ هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و، شوې هله دی درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم، کنا سي توکلی ورغلی؟
نه ولا، هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودل او زما دوهم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و. نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم شوم.
اول انتخاب مو څه و؟
او تابان تاسو
معلومی؟ اول انتخاب دې څه و؟
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانتیست مدیریت و دا کسی چه تدریس وین و آقوی آقا می انتخاب کرده و آقا می دفلار لپاره چه آقا والکدا بخش ولوله هم دیر سی کش اما چه زسامه ده. نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و او طبعا تاست معلومی چه آقا وقتونه دا جورنالیزم سر ټول دغه تنکي ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل. نو ما خپله ډېر علاقه درلودله چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې، ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله. هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې، په اقتصادي خبرونه، اقتصادي شننې و لیکنې. دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه، د نورو لیکوالانو څخه راټولولې. بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولې هم. هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله. نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه. نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک وه، یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان وه، بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسي عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک وه؟ څوک دې ډېر خوښېده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور وه، څېرې یې، غږونه یې، څوک دې ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسو دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه، روزنیز ورکشاپونه ما اخیستي وو. خو ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې، ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي، تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمی چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي، هغه ډېر کله د جغرافیې په اړه د افغانستان د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي. هماغه سره د دغه تحلیلونو په خاطر چې دی ډېر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې، نو هغه سره مې ډېره علاقه وه. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو، یا زه یم هماغه به هغه ته تمکیږم، یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
داود اعظمی خو بی بی سی کې کار کوي کنه؟
بله
بله. تازه رادیو کې د څوک خوخي دا اورېدل دي کنه؟
بله اوکې، ازادي رادیو مو هم اورېدل چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو موږ ستاسو د ژوند مصروفیتونه داسې وي چې بیا څوک وزګاری چې نه رادیو یې فیاد نه وي، او ډېر کله نور داسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه پیدا نه. بله او ازادي رادیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی، خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول، او په ویوی کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله، هماغه هم زما د خوښي خبریالان.
ښځینه خبریالانو کې د یوه نه خوښېږي ګوره؟
نه ټول زحمت باسي، هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو چې تر دې ځای پورې زه رسېږي، تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي، نو هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو. همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې په رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژه وړاندې کوي، په خبرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره
څه دي. ځپان صاحب، کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې تاسو ول چې په هغې دوره کې مو کارم کوه، مجله مو هم چاپوله، نه یوازې دا چې بیا ته مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای ډېر بدخوند دی، خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډېر علاقه یې، زما به ډېر شوق یې، خبرې شاده سي، یو ډېر د ساتيري، یو ډېر ټولنیز، یو ډېر خوندور مسلک دی، او زما پکې بیا حد ډېر ساتيري شي، کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیرو ساحو ته کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني، او هغه علاقه، هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري هغه ویني، نو ډېر سپیشلی ډېر فاک ډېر خوندور ډېر ټولنیز، او ډېر د ساتيري، او ډېر د دې څخه یو ډک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطرافو ته، که دا اوس مایک اخلي، ځې د اوبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند د نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې، حتماً به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبه یې هم به ژاړې، او کله چې نشر سي آیا ورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. او په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی، او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بیخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتل چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي، کوم چې به ماته ډېره په زړه فور وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور نو هغه به ما غوښتل چې یو راپور نه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې راپورونه خپرونې ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
وقنده د ژړا او د دقیق خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه. د د خبریالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه همدا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې. هغه خلک به دومره کړیږي که نه کړیږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا د زړه داسې شي که څه موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعاً ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو، افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې لدې نه چې د هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې همداسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل. ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړې. تاسو ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې کتلې وي او دغه ستونزو سره مخ شوي. په همدغې برخه باندې تم کیږم، راته وایي څپان صاحب اوس څه کوئ، مصروفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصروف یاستئ؟
او ډیر مننه خیر اوسه. چون د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دا برخه کې به کار کاوه، اوس ډیر لرې سوي دي، زړه ماتې سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپل یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډیر لرې سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فور کېږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل پلار سره په هماغه دهقانۍ کې، بزګرۍ کې، مځکو کې کار کوم. او چون زه ورسره د یوه ښوونکي دنده لرم، هماغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتۍ دي، د هماغه څه په استفاده بیا هم خپل په مځکو کارونو او دهقانۍ کې مصروف یو.
څنګه د دقیقنې کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
ولا د ډېر سخت دی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري، او یو دم د سې یو حال راسي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریشت، یو بیا ولارتي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډیر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور و هلته مې ته باندې هغه کار کوه، د بزګرۍ کار کړ، که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوی. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هیڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډیر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم په کې زده دي. نو اوس یې کوو ورسره.
څه کوي اوس؟ مو څه کړل دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم، هلته نو بیا زما فلر چې زه کله کور ته راغلم، هغه ویل چې ما یو سم ځکه رانیول، چون موږ ځای په ارغسان کې واته اوبه وچې سوي، هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونه سو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده، بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کښېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل، او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیاز و، اندوانې، خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي، ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی، په هماغه باندې ورسره مصرفې، هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دی، تاسو خدا نه دی کړلی یا باغ خو نه لري؟
موږ درلوده باغ په ارغستان کې، خو متاسفانه هلته اوبه وچې سولې، بیا هماغه وچې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه ملوث ساتلی سوی، خو وروسته بیخي څه نه کېدله، اوبه نه وې، بیا هماغه وچ سو. موږ باغ هماغه هم درلوده، خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه د شام کندهار ارغسان ولسوالی او د ارغنداب ولسوالی، دا دواړه ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالی پنجوایی او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري، چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي، دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته، صنعت ته، دغه پیسو ته، نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي، چې انځر پخوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې 4 کیلو کې شي، هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ، او دا تقریبا 4 کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي، دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران یې. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سوله، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي، کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ تمام هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځې؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړمه نهشي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راڅخه پاتې، بیا به بزګري راڅخه پاتې شي.
اوس بزګری کوئ، 12 کاله مکتب، 4 کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی پاتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کیږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنې سره تیر کړي، او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس غوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزه منوي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنت کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت، بې حده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دا په طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي. نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړوي ښوونې لپاره، د خپل ځان د پیژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د پیژندلو لپاره، د خپلو اولادونو د پیژندلو لپاره، د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړې. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکي هغوی کې داسې او هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای سي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي، کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عامو خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي. نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری یي، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د هومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې زه بابا خیر دي، توکل په خدای دي، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
ورستی کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو پیاب ده، کده پانتون دوری وی، کده کار دوری مو، خو چې سایس نه ریږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي. هغه راته وایا
ډېره مننه خیر اوسې، خاطرې ډېرې دي، نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره وایم. خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما کوو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راس، چې خلک وپېژي چې والا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کړئ، بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه. نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه. بیا مو استاد ته ورړې چې استاد خبر شو، بیا وویل چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، او د ساحې ته چې تاسو باید بلد شي.
واقعا د ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي، خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلی خبرې دی وکړې، کور دی ودان.
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري. مخه مو شه.